الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء عطار يا رب المصطفى سوچ دار سالا خي خبر كوي والولي يا ووري آغا د سنت مطابق د خبر كول توفيق غتور نصيب كي أو بحساب أبخي آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم د درود شریف نلستلو اوبال د آخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان دی چې بشکه په ورځ د قیامت با په خلقو کې ماته د ټولو نه نزدې هغه کس وي څوک چې په ما باندې د ټولو نه زیات درود ووایي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. اې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، بشکه انسان ته د خبرو اترو کولو ضرورت پیخیږي، خدایات ساتي چې د غیر ضروری جایزو خبرو اترو نه هم خاموشي بهتر ده. په خبرو اترو کې د आवाज اوچتولو مذمت. الله پاک په سپاره یوشتما سوره لقمان آیت نمبر 19 کې ارشاد فرمایي: واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ترجمه کنز العرفان: خپل आवाज لکھکت ساته، بشکه د کول نه بد आवाज د خر आवाज دی. حضرت علامه مفتی سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمت الله علیه د دې آیات مبارک په تفسیر کې لیکي چې شور کول او आवाज چتول دا مکروه او ناخوخه عمل دی او په دې کې هیڅ فضیلت نشته. د خر आवाज د اوچت کېدو باوجود مکروه یعنی ناخوخه دی او نفرت خورون کې دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تا په نرم आवाज کې خبرې کول ډیر زیات خوښو او په سخت आवाज کې خبرې کول به ناخوخه ګڼل. مشرکین عربو با په اوچت आवाज خبرې پخر ګڼلې. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکی: کله چې خلق خپل مینس کې خبرې اترې کوي نو په هغه کې د ټولو نه زیات بد او نفرت والا आवाज د اغه چا دی څوک چې د خر بشن په اوچت आवाज خبرې کوي. مشرکین عرب با په اوچت आवाज خبرې کول فخر ګڼلو. په دې آیت کې د اوی د دیخ فخر د طریقې رد او فرمایلی شو. د خر ولې هنیږي؟ د خر د आवाज تذکره روانه ده، نو په دې باره کې یو معلوماتي روایت وړاندې کوم. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک دی: کله چې تاسو د بانګي بانګ واورئ نو د الله پاک نه د فضل دعا کوئ، ځکه چې هغه پرښتې ویني. او کله چې تاسو د خر دغه هنیدل یعنی आवाज واورئ نو شیطان نه د الله پاک پناه غواړئ، ځکه چې دا شیطان ویني. مثلا داسې وای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ د بر بیان کړی شوی آیت مبارک په تعلق سره نور لیکي چې د دین د پرنجی یعنی انتروشی مسله ام واضحه شوه چې په زور پرنجی کول مکروه یعنی ناخوخ عمل دی، ځکه چې حکم دی چې څومره ممکن وي نو په قلاره اواز سره د پرنجی کولو کوشش کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی: په زور پرنجی کول د شیطان له طرفه وي. د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه و آله و سلم با په جمعات کې په زور یعنی په اوچت आवाज باندې برنجه نخو خولو. حضرت علامه عبدالرؤوف مناوی رحمت الله علیه د دې حدیث شریف په باره کې فرمایي: مطلب دا دی چې جمعات کې په زور برنجه کول مکروه یعنی ناخوخه عمل دی او د جمعات نه علاوه کم مکروه دی. په سپاره یوشتمه سوره لقمان آیت نمبر 13 کې د الله پاک ارشاد دی: ولا تسعر خدك للناس. ترجمه کنز العرفان: او خلق سره خبرې کولو وخت کې پل مخ مکه گوا. حضرت علامه سید نعیم الدین مرادآبادی رحمت الله علیه د دې آیت مبارک په تفسیر کې لیکي چې کله انسان خبرې کوي نو د چا سره چې خبرې کوي اغوی سپک ګڼل او د هغې نه مخ اړول، څنګه چې د تکبر کوونکو یعنی د مغرور خلکو طریقه ده، داس ما اختیاروا. د غنی او فقیر یعنی مالدار او غریب ټول سره عاجزی والا سلوک کوا. حضرت علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه په تفسیر روح البیان کې لیکي چې د سلام او خبرو اترو او ملاقات په وخت د عاجزی په تور خپل پوره مخ خلقو ترپتا ګرځوا، د اغوی نه مخ ما اړوا او ما د دې یعنی مخ سئسه پټوا. د تکبر کوونکو عادت وی چې خلقو ته اسی پسپک نظر ګوري او غریبانان او مسکونان ته په غوسه باندې ګوري، بلکې چې تاسو پنیز مالدار او غریب دواړه د ښه سلوک په معامله کې برابر وي، چې اورودونکو په خبرو پوهیږي داسې انداز پکار دی. په بازاري انداز کې په زوره زوره د خبرو کولو نه ځان ساتل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با کله ام داسې په زوره زوره خبرې نه کولې. د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم په خبر مبارکو کې به آواز نه زیات تیز او نه دومره ورو چې مخامخ کسته به په اوریدلو کې څه مشکل پیښېدو. ام المؤمنین حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم به صفا صفا خبرې کولې، هر یو اوریدونکی به پی پوهیدلو. حضور صلی الله علیه و آله وسلم به خبره درې ځله کوله. د خادم النبی حضرت سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې سرکار مدینه صلی الله علیه و آله وسلم به کله څه خبره فرمایله نو هغه به درې ځله کوله، دې دپاره چې مخاطب سړی پې ښه پوه شي. شرح حدیث په مرآت شریف کې دی، یعنی د مسائلو بیانولو په وخت به یوه یوه مسله درې درې ځله فرمایله چې د خلکو په ذهن کې ښه کینی. دلته هر خبره درې ځله کول مراد نه دی. د حضور صلی الله علیه و آله وسلم خبر مبارک سورۃ الجنان جلد اووم صفحه 502 کې دی. د سیرت په کتابونو کې بیان کړی شوی دی چې حضور پر نور صلی الله علیه و آله وسلم با ډیره په تیزی سره زر زر خبرې نه کولې، بلکې په قلار قلار به خبرې کولې، او د اغوی خبرې به دومره صفا او واضح وي چې اوریدونکي به پی پویدلو او یادولې به، او که چېرې څه اهمه خبره به وه نو هغه جمله یعنی هغه خبره به یې درې ځله فرمایله چې اوریدونکي په ښه طریقه باندې زده کړي. خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم به بې ضرورته خبرې نه کولې، بلکې اکثر به خاموشه اوسېدو. هغوی صلی الله علیه و آله وسلم ته د جامع کلمات معجزه عطا کړی شوې وه چې مختصره جمله به یې کې به اوږده خبره بیانوله. گران ټکی استعمالونکي وزیر لطیفه په ویلو کې الفاظ ساده او صفا صفا پکار دي. د ګرانو ټکو استعمال سره کېدی شي چې په بل چا ستاسو د ژبې هغه روب خو پرېوځي، خو تاسو چې څه ویل غواړئ هغه په هغې باندې پوه نه شي. زما په دې خبره باندې د دې فرضي لطیفې نه د ځان پوهه کولو کوشش وکړي. یو ځل د کروندې او اوبو اوبخور هغه وزیر د یو کلي په دوره باندې و. د کروندګرو یو ټولګي یعنی د زمیندارو یو ټولګي د هغه سره د میلاوېدو دپاره راغی. هغه خلکو د وزیر نه د اجازت غوښتلو دپاره یو زمیندار دننه ولیږلو. وزیر صاحب سر راوچت کو او هغه ته وکتل او پوښتنه ته وکړه، ستاسو په کشتزار روا کال تقاطر امتار شوی دی کنه؟ جملې ته وګورئ. ستاسو په کشتزار روا کال تقاطر امتار شوی دی کنه؟ بې تعلیم زمیندارو هغه کله دا جمله اورېدلې وه نو سمدستی بهر راووتلو ملګرو ته ویلي چې وزیر صاحب تلاوت کوي. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، وزیر صاحب که چرته ګران ټکی نه استعمالولې نو زمیندار به پې نه پریشان کېدو، حالانکه هغه تلاوت نه وکړی بلکې خبرې د ښایسته کولو دپاره په مشکلو الفاظو کې کړې وه. د وزیر د جملې مانا دا چې ستاسو په پټي باندې دې کال یعنی سکال باران شوی دی که نه، لهذا چې کله هم د چا سره خبرې کوئ یا تقریر او بیان کوئ که مضمون یا کتاب وغیره لیکئ نو د داسې ټکو استعمالولو کوشش کوئ چې اوریدونکي او لوستونکي پې پوهیږي. د ټولو نه زیات دوزخ ته بوتلونکي دوه سیزونه. خوږو محترم اسلامیرونو، ژبه قابو کې ساتل ډېره ضروري ده. بشمیره خلک به داسې مي کوم چې به د خپلې ژبې په وجه باندې دوزخ ته ځي. حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه وشوله چې کوم یو عمل به ډېر خلک جنت ته بوزي. هغوی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه تقوا او ښه اخلاق دي. او تپوس وکړی شو کوم سیز به ډېر خلک دوزخ ته بوزي، نو وی فرمایل دوه سیزونه، خلو او شرمګاه. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې مکی مدنی آقا صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله پاک چې څوک د جامو د مینز او د ورنونو د مینز والا سیزونو یعنی د خولې او د شرمګاه د بدی نه بچ کو هغه به جنت ته داخليږي. د جنت ضمانت څوک چې د ژبې او شرمګاه حفاظت وکي یعنی دا د شریعت خلاف استعمال نکي هغه جنتی دی. صحابی رسول حضرت سیدنا سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ وای چې سرکار مدینه صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک چې ماته د خپل جامو او د ورنونو د مینز والا سیزونو یعنی د جبی او د شرمګا ضمانت راکی نو زه هغه ته د جنت ضمانت ورکوم، یعنی خلو او شرمګاه د شریعت منع کړی شوي سیزونو نه بچ کولو واله ته د جنت وعده شوې ده. اتیا فیصده ګناهونه د ژبې نه کیږي. د دوو جامو ترمنځ سیز ژبه او تالو وغیره دي، او د دوو رنونو ترمنځ سیز هغه شرمګاه ده، یعنی خپله ژبه د دروغو، غیبت او ناجایزه خبرو نه بچ وساتئ. خپله خوله د حرام خوراک نه محفوظ وساتئ. خپله شرمګاه بدکارۍ نه لرې وساتئ. ظاهره خبره ده چې داسې مسلمان به متقی نه پرهیزګار وي. یاد ساتئ چې اتیا فیصده، یعنی ډېر زیات ګناهونه د ژبې نه کیږي. څوک چې د خپلې ژبې حفاظت کوي نو هغه غلا، ډاکا او قتل هم نه کوي. انسان جرم اله کوي چې کله هغه د دروغو ویلو دپاره تیار شي. چې که چرې ونیولی شوم نو انکار به وکړم. دروغ د ټولو ګناهونو جرړه ده. یاد ساتئ چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا ضمانت تر د قیامت پورې انسانانو دپاره دی، او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم ضمانت د الله پاک ضمانت دی. ژبې ته د بدن د ټولو اندامونو خواست. د صحابي رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی چې سرکار مدینه صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې کله انسان سحر کی نو د اغه نه د بدن اندامونه ټیټ شي او ژبې ته وای، نو د اغه د بدن اندامونه راټیټ شي او ژبې ته وای، زمونږ په باره کې د الله پاک نه ویریږا، ځکه چې مونږ ستا متعلق یو. کچره ته سم وي نو مونږ بم سم یو، او کچره ته کاګه شوي نو مونږ بم کاګه شو. خوږو محترم اسلامیرونو، که مونږ د ژبې صحیح استعمال کوو نو د دې چې څه فایده وي هغه به د بدن د ټولو اندامونو وي، او که چرې دا سمه نه وي چا ته یې کنځل وکړل وغیره وغیره، نو که ژبې ته څه تکلیف ورسي او که نه، خو وخل به د بدن نور اندامونه خامخا خوري. د ژبې د احتیاط ذهن جوړول دپاره د داود اسلامي دیني ماحول سره هر وخت تړلي اوسئ. که الله کریم توفیق درکي نو د رمضان المبارک په میاشت کې داوت اسلامي عاشقان رسول سره د اعتکاف کولو سعادت حاصل کړي. سبحان الله، د اعتکاف هم څومره ښکلي برکتونه دي. راځئ چې تاسو ته یو مدني بهار واوروم. د ضلع منډي بهاءالدین پنجاب د یو اسلامي رو د بیان شوي تفصیل مطابق هغه به د داوت اسلامي دینی ماحول ته راتلو نه مخکې معاذ الله نشې کولې. د شرابو چرسو داسې عادت جوړ کړی و چې د نشې د سیزونو د اخیستو دپاره غلاګانې او ډاکې هم شروع کړلې، چې د هغې په وجه د هغه د کور کسان بلکې علاقې واله هم پریشان وو. د هغه په سمه لار سفر څه داسې شروع شو چې هغه ته د رمضان المبارک په برکتي میاشت کې داوت اسلامي د عاشقان رسول سره د سنت اعتکاف سعادت حاصل شو. په اعتکاف کې ورته ښه صحبت هم میلاو شو او فیضان سنت کتاب به هم لوستلو. څه موده پس هغه ته منډي بهاءالدین کې داوت اسلامي جوړ شوی مدني مرکز فیضان مدینه کې کیدونکې هفتهوار اجتماع کې د شرکت کولو موقع نصیب شو. هلته یې چې په اسلامي حولیه کې د موجودو عاشقان رسول ګڼ شمېر ولیدلو، نو د زړه حالت یې په بدلېدو شو. یوه هفته پس په ټاکلې شوي وخت بیا هغه هفتهوار اجتماع ته ورسېدو او بیان اورېدلو کې مشغول شو. په بیان کې څه داسې اثر وشو چې د هغه د زړه دنیا بدله شوه او د خپلو ګناهونو توبه وکړله او کور ته واپس لاړو. د پنځه وخته منځونو پابندي شروع کړله او یو موټی ګیرې هم پرېښوده او جامع هم د سنتو مطابق شوې. الحمدلله الکریم، هغه ته د دعوت اسلامي مدني قافلو کې د عاشقان رسول سره د سفر کولو او د نیکۍ د دعوت ورکولو موقع هم نصیب شوله. ان شاء الله بائی سدر جاؤگے مدنی ماحول میں، کر لو تم اعتکاف، مرض عصیہ سے چھٹکارا تم پاؤ گے مدنی ماحول میں، کر لو تم اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د دننه بهر او د بارنه دننه ښکاریدونکي اوچت اوچت جنتی کورونه. د مسلمانانو څلورم خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته چې حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمایل په جنت کې داسې بالا خانی، یعنی اوچتی اوچتی ماڼۍ دي، د کومې بهر حصې چې د دننه او د دننه حصې د بهر نخکاری. یو عربی یعنی د باندې اوسیدونکو صاحب عرض وکوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا به د چا د پاره؟ هغه او فرمایل څوک چې ښې خبرې کوي، په خلکو باندې خوراک کوي، همیشه روجی نیسي او د شپې مونس کوي، کله چې دا خلک ودوي. ښه خبره صدقه ده. خ خبره کول د چپ پاتې کېدون افضل کار دی او چپ پاتې کېدل د فضول خبرې کولونه افضل کار دی او بده خبره خو بده ده او خ خبره صدقه ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیان کی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل خ خبره صدقه ده. صدقه یعنی دلته د صدقې نه مراد د صدقې ثواب ملاوېدل دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمان دی چې هر خیګړه صدقه ده. شرح حدیث یعنی صدقه صرف د مال نه نه کیږي بلکې هر معمولی یعنی د وړې نه وړوکی نیکی ام که په اخلاص سره وکړل شي نو په هغې د صدقې ثواب ملاویږي، تر دې پورې چې د مسلمان رور سره خوږه او پسته خبره کول هم صدقه ده. د نیکۍ دعوت ام په هغه وخت ورکوي. داسې یوه فایده منده خبره مه پرېږدئ، یعنی نیمګړې مه پرېږدوئ د کومې په باره کې چې تاسو پوهیږئ چې حاضر خلک به د دې د پاره د بل مجلس محتاج یعنی ضرورتمند وي. عرض دا چې په هغه وخت باندې پوره خبره کوئ، دا مه وایئ چې باقي پاتې به بیا ووایمه، ځکه چې د ویونکي او چاته چې ویلی شي د هغوی د بل مجلسه پورې د ژوندي پاتې کېدلو هیڅ باور نشته. حضور صلی الله علیه و آله وسلم سره نږدې به خو اخلاقو واله وي. صحابي رسول حضرت سیدنا جابر رضی الله تعالی عنہ بیان کوي چې مکی مدنی آقا صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بشکا پتاسو کې به ماته د ټولو نه زیات ګران او د قیامت په ورځ ډیر نږدې هغه خلق وي کوم چې پتاسو کې د زیات خو اخلاق واله وي او پتاسو کې ماته د ټولو نه زیات ناخوخه او د قیامت په ورځ به زمانه د زمانه زیات لري هغه خلق وي کوم چې د بدو اخلاق واله وي، کوم چې زیات خبرې کوونکې بے باکا په زوره زوره او په وازه خوله باندې خبرې کوي. خ اخلاق څه ته وایي؟ حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث شریف په شرحه کې فرمایي ځکه چې خ اخلاق ول انسان اکثر نیک اعمال زیات کوي، هغه نه ګناهونه کم کیږي. دیانتداری یعنی ایمانداری، امانتداری، رښتیا وینا، لوز پوره کول، وعده پوره کول، معاملات یعنی لین دین وغیرہ صحیح کېدل ټول په خو اخلاقو کې شامل دي. او بد اخلاقو والا خلق اکثر بد عمل وي. بد اخلاقی په خپل هم بد عملی ده او د ډیرو بد اعمالو ذریعہ دروغ، امانت کې خیانت، وعده نه پوره کول، په لین دین کې اخوا دیخوا کول وغیرہ دا ټول د بد اخلاقو خاخونه دي. د ټولو نه زیات نقصان ورکوونکې سیز عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم د ژبې حفاظت ډیر ضروری دی ځکه چې د ټولو نه زیات فسادونه او نقصانونه د دین نه کیږي. د صحابي رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې ما یو ځل په دربار رسالت صلی الله علیه و آله وسلم کې عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو زما د پاره د ټولو نه زیات خطرناک او نقصان والا کم سیز ګرځوي؟ نو سرکار مدینه صلی الله علیه و آله وسلم خپل جبه مبارکونی ولا او وی فرمایل دا. حضرت علامه عبد الوهاب شعرانی رحمت الله علیه فرمای ما د شیخ افضل الدین رحمت الله علیه نه دا فرمان وریدو چې غوګونه د شیشې پشان او فضل خبرې د کانو پشان دي، چې کله هم په دې شیشه کې کانی ورغزار کړی شي نو شیشه به مات شي او ټوټې ټوټې بشي. په جبه کې هډوکی نه خو اډوکی ماتي، وای چې په جبه کې اډوکی نه خو اډوکی ماتي، جبه توره نه ده خو وینه تویی. چا څومره ښکلې خبره کړې ده په کومو خبرو چې خلق د جګړې کولو په وجه د خاورو لاندې کیږي یعنی مري، که په هغه خبرو لکه شانته کې خاوره واچي نو په دنیا کې ښه د سکون ژوند تېرولی شي. سبحان الله. تابعی بزرگ حضرت ابراهیم نخعی رحمت الله علیه فرمای که څوک چاته خر یا خنزیر ووی نو د قیامت په ورځ به د هغه ویونکي نه پوښتنه کیږي، وایا آیا هغه ما خر جوړ کړی و؟ وایا آیا هغه ما خنزیر پیدا کړی و؟ ای عاشقان رسول، مسلمان په غلط نوم یادول د قرآن په حکم باندې من دي. الله پاک په شپږشتمه سپاره سورة الحجرات آیت نمبر 11 کې ارشاد فرمای ولا تنابزو بالالقاب، ترجمه کنز الارفان، او د یو بل بد نومونه مګدی. معلومه شوه چې په مسلمان غلط نوم ایښودل من دي. مفسرین کرام په بیلو بیلو ټکو کې د دې آیت مبارک وضاحت فرمای چې په هغې کې د سورة الجنان جلد نهم صفه 321 او 322 نه 2 وضاحتونه تاسو ته وړاندې کوم. اول نمبر، بعض علما کرامو فرمایلی دي چې د غلط نوم ایښودونه مراد یو مسلمان ته سپی یا خر یا خنزیر وغیره ویل دي. دویم، بعض علما کرام فرمایي چې د دې نه هغه القابات مراد دي د کومو معنی چې د مسلمان بد بیانول وي او په هغه بد لګي، خو د تعریف القابات کوم چې رښتینی وي هغه معنی نه دي. لکه څنګه چې د مسلمانانو د لومبي خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لقب عتیق، او د دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لقب فاروق، او د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ لقب ذو النورین، او د څلورم خلیفه حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ لقب ابو تراب، او د صحابی رسول حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ لقب سیف الله. او کوم القابات چې ګویا نمونه جوړ شوی دي او په القابات والا باندې بد نه لګي، هغه القابات هم من نه دي. لکه مشهور محدثین، اعمش یعنی کمزوری نظر والا، او اعرج یعنی په وخت په باندې معذور وغیرہ. د الله پاک خوږ اخیری نبی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي، چا چې مسلمان د هغه د خپل نوم نه علاوه په بل څه لفظ یعنی غلط نوم سره وبللو، په هغه باندې فرښتې لعنت وایي. شرح حدیث، حضرت علامه عبدالرؤف مناوی رحمت الله علیه دو بیان کوي چې د هغه د پاره فرښتې لعنت کوي، مطلب دا دی چې مسلمان په غلط نوم سره د رابلون کې د پاره فرښتې د نیکانو خلکو د مقام او د مرتبې نه د محرومۍ دعا کوي، او د نوم نه علاوه د سبل لپس سره د رابلون نه مراد دا کېدی شي چې داسې نوم یا لقب سره هغه ته آواز وکړي چې په هغه باندې بد لګي. خو که په داسې الفاظو سره یې را وبلو یعنی هغه ته آواز وکړو کوم چې په هغه باندې بد نه لګي، نو په دې کې سباک نشته. لکه څوک چې د هغه د اصلي نوم په ځای باندې اے عبدالله یا اے ورارو وغیرہ وغیرہ داسې ووایي، په دې ورته آواز وکړي. بچو ته هم رښتیا وایي، صحابي رسول حضرت عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د خپل وړوکوالي واقعا بیانوي. فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ زمون کور ته تشریف راوړو چې زما خوږی مورجانی زد ځان خوا ته راوبللم، او وی ویلي دلته راشه زه تاله صدر کوم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم زما د والدې محترمین پوښتنه وکړه چې تا دله د سسې زور کولو اراده کړې ده؟ هغه عرض وکړو زه بدله کجوري ورکوم. خو غا صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل کچره تا دله سن ور کولې، نو په دې خبره باندې بستا یو دروغ لیکلی شوی و. د حضرت عبدالله ابن عامر ذکر خیر، راځي د دې روایت بیانونکي صحابي رسول حضرت عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنہ مبارک حالات ووري. د دې مبارک نوم عبدالله ابن عامر ابن قریش دی، او دا مبارک قریشی دی. د مسلمانانو د دریم خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د ماما زوی دی. د ولادت یې د پیدا کېدو نه پس دې مبارک د دوانو جهانو د سردار صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر کله شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه دم کو د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی په خلافت کې د بصری او د خراسان گورنر مقرر کړی شو. د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی په خلافت کې د بصری او د خراسان گورنر او حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی هغه په دغه عہده برقرار ساتلو. د بصری نهر اغوی وستلو ډیر سخیو په 50 یا 50 هجری کې وفات شو. مال او کور دوانستا شو. واقعا صحابی نبی حضرت عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د تابعی بزرگ حضرت خالد ابن قبار رحمت الله علیه نه د اغه بازار والا کور په 10000 یا 80000 درهم واغستلو. چشپشوا نو د حضرت خالد رحمت الله علیه د کور والو د جړه اواز یې وریدلو. نو اوی د خالد رحمت الله علیه د کور والو نن تپوس وکړو چې دا ولې جړی؟ ناغي وې دي چې د کور خرسیدل په وجه باندې. نو حضرت عبد الله ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د سخاوت دریا په جوش کې راغی او خپل غلام ته فرمایل چې غلامه د حضرت خالد ابن عقبه خواله لارشه، او ورته وایا چې ته ستا دا کور او هغه پیسې چې کومې مونږ ټاکلې وي دا ټول د ځان سره کېږ دوا، دا ستا شو. د الله پاک دې په هغې باندې رحمت وي او د هغې په برکت دې زموږ بې حسابه بخنه وشي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د مور پلار د نافرمانه اصلاح څنګه وشوه؟ د صحابه کرام او اهل بیت علیهم الرضوان د محبت زیاتولو، د مسلمانانو د نومونو ورانولو، د بچ کېدلو ذهن جوړولو، او ماشومانو سره هم همیشه د رښتیا خبرو کولو، د جذبې حاصلولو لپاره د دعوت اسلامي د مدني قافلو مسافر جوړ شي. د دعوت اسلامي دینی ماحول په برکت د مور او پلار د یو نافرمان ځوان د اصلاح کېدو یو مدني بهار ووري او خوشاله شي. پی د جنگ پنجاب یو زلمی مخکې بالمازه او د مور او پلار نافرمانو، دغه سه با هغه د الله پاک حقوق هم او د بندگانو حقوق هم ضایع کول. یو ورځ د اغوی د والد صاحب دکان ته د اغوی یو خپلوان د ملاقات د پاره راغی، کوم چې د دعوت اسلامي دینی ماحول سره تعلق لرلو. په هغه وخت کې دا عمل ته موجود و. هغه اسلامي ورور ورته د دعوت اسلامي هفته وار د سنت وړکه اجتماع کې د شرکت کولو دعوت وړاندې کو. هغه دعوت قبول کو او د زیارت په ورځ په اجتماع کې شریک شو. په اجتماع کې ورته داسې روحاني سکون ملو شو چې بیا باقاعده په هر زیارت په اجتماع کې به شرکت کول خپل معمول جوړ کو. صرف دا نه، بلکې د خپلوانو اسلامي ورونو د انفرادي کوشش په نتیجه کې د سنتو زده کولو درې ورځو مدني قافله کې هم د سفر کولو سعادت حاصل کو. په مدني قافله کې عاشقان رسول د اغه تربیت کورس کولو ذهن هم جوړ کو. کله چې اغه د مدني قافلې نه کورته واپس لاړو، د مور او پلار په نافرمانی پښیمانه و. اغه د مور او پلار په خپو کې کیناستلو او په جړا جړا د اغې نه معافي وغوښتله. اغوی هم شفقت وکړو او اغې معاف کو. د اغې نه پس هغه مور او پلار ته عرض وکړو چې ژوند ډېر کم دی، پته نه لګېږي چې کله به ختم شي. زه علمي دین زده کول غواړم. په داسې خبرو کولو هغه د تربیت کلاس ریپیټ، په داسې خبرو کولو هغه د تربیتي کورس لپاره مور او پلار راضي کړل او اجازت میلاوېدو سره په خوشحالۍ خوشحالۍ خپل سامان راواخیست او تربیت کورس کې شریک شو. او الته ډیر څه زده کړل. د هغه د ژوند انداز داسې بدل شو چې هغه کس چې مخکې به د مور او پلار نافرمانی کوله، اوس د کور نه د وتلو نه مخکې د هغوی خپې خکولی. بیا هغه فرض علوم کورس هم وکړو. مسلسل ترقی کولو کې ورته دعوت اسلامي تنظیمي سیټ اپ کې د خلقي مشاورت د نگران ذمواري هم نصیب شوله. الله پاک دې هغه ته او موږ ټولو ته د دعوت اسلامي دینی ماحول کې استقامت را نصیب کړي. امین بجاه النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیرے دوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی، خبر پہ عمل نامہ کی لکھلے کی تردی پوری چیو کس دخپل زوی چپ کول دا پاروی زب تعالی پلانکے سیز واخلم، حالانکہ دا اخستو نیتی نہیں، نو آغد در وجن لکھلے کی. د ماشومان قلارولو د پاره مختات طریقه اختیاروي. افسوس نن سبا د ماشومان قلارولو د پاره ډیر دروغ ویل کی. مثلا د ورکول نیت نه لرلو باوجود ورته ویل شي چې تاله بد لوبو سامان، زانګو، ټاپیانی، پلانکی بسکټ وغیرہ راوړم، پلانکی خوراک به پخوم او خروبه پلانکی زیته به سیل د پاره زو وغیرہ وغیرہ. زمنګ ریختنی الله پاک ته د خپل ریختنی حبیب صلی الله علیه و آله وسلم په برکت مونږ ته همیشه د روغتیا ویلو توفیق را عطا کړي. امین بجاه النبی الکریم الامین صلی الله علیه و آله وسلم.